دا حایل د دې ونې خبرونه قدرمنو دونکو السلام علیکم ز احسان لاریوب زیم د اقلیم بدلون سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو غونډه چې د کاپ 9 ویش بلل کیږي د دوشنبه پر ورځ د آذربایجان په باکو کې پیل شو. آذربایجان یو داسې هیواد دی چې اقتصاد یې په پراخه کچه د فوسیل موادو په پلور متکی دی. د دې غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې که همدا اوس عمل ونشي د نړۍ په کچه به تودوخه لوړه شي. خو د اقلیمي ستونزو د حل لپاره جوړې شوې دې غونډې ته په خوا په پرتله کمو هیوادونو مشران ورغلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په دې غونډه کې خبرداری ورکړی چې که نړیوال اقلیمي ستونزو د حل لپاره اوس یو اقدام ونه کړي نو که دغه لګښتونه اوس پرې نه شي په راتلونکي کې به بشري قیمت ولري. د دې غونډې اصلي موضوع د بېوزلو هیوادونو سره د مالي مرستو چمتو کول دي چې په مرسته شو هیوادونو د پاکې انرژۍ د کارولو ته وهڅول شي. د یادولو وړ ده چې دې غونډه کې سږکال د طالبانو استازو هم ګډون کړی دی. د کاپ غونډې په نورو اړخونو د بحث لپاره د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق او د احساس خیر مؤسسې مشر عبدالفتاح جواد په سکایپ را سره ملګري شوي دي. مدقق صاحب او جواد صاحب دواړه ستړي مشي او په خیر راغلي. مدقق صاحب اول پوښتنه به تاسو نه وکړم، د سکل د کاپ غونډه څنګه ارزوي؟ وای سکل ورته د کمو هیوادونو مشران ورغلي دي.
ډیر مننه، سلام وړاندې کوم تاسو ته او د پروګرام ملماته. ګوره د کاپ غونډه یا د ملګرو ملتونو سه کوم کنونسیون ده د اقلیم د بدلون لپاره، په دې کې سه د ملګرو ملتو هغه غړي هیوادونه شرکت کوي او دا هر کال دا غونډه دایریږي. معمولا د کاپ په وروسته ورځو کې د ملکو مشران یا جمهور رئیسان یا صدر اعظمان دوی په دوه کې شرکت کوي. معمولا دا دوه هفته ډېرې یعنی ډېرې عمده مسلې چې هغه تړاو لري د اقلیم له بدلون سره په دې باندې بحث کوي، او دا هغه مسایل دي چې په تیرو کاپ غونډو کې په دوه باندې بحث شوی وي. هغه کې ګوري چې ملکو یا ګډونوال ملکونه چې په دې کنونسیون کې غړي دي هغوی څومره پرمختګ لري، نړیوال والو په دې برخه کې څومره یو بل سره مرسته کړي، همکاري کړي ده. د دوه ارزونه کوي او بعض وخت نوي مسائل په دې باندې باس پی کوي چې نوي کوم مسائل دي، کومې لارې دي چې د اقلیم د بدلون لپاره موږ وکولای شو په ښه او مؤثر شکل باندې استفاده وکړو. د سکل غونډه ګمان کوم مالک سه مخکې اشاره ورته وکړه، د تیرو غونډو په دوام باندې ډېرې عمده مسلې په دې کې باس کیږي. ګمان کوم ستاسو خبرونه به دومره حوصله ونه لري چې په ټولو باندې موږ خبرې وکړو، خو عمده مسله دا ده چې څنګه کولای شي په نړیوال ملکونه ټول په ګډه باندې د دې اقلیم کیسې بدلون را روان ده، د دې مخنیوي څنګه وکولای شي او څنګه خلکو ته سازګاری ورکړي ترڅو د اقلیم د بدلون هغه منفي اغیزې چې په خلکو باندې کیږي هغوی ته مقاومت ورکړي او هغوی ته سازګاری ورکړي. دغه سره په څنګ کې د اقلیمي د مالی مسایل دي چې نړیوالو په دې برخه کې تعهدونه کړي په تیرو کلو کې، په هغو باندې بحث کیږي. یو فیصله یا یو پریکړه دا وه د پرمختګ له هوادو سه هر کال به دوی $100 میلیارډ تقریبا دوی تعهد کړی چې د اقلیم د لپاره چې کوم د هغه بودیجه یا فند یا صندوق دوی جوړ کړی او په دې کې به هر کال د مرسته کوي. د دې په رابطه خبرې کوي د انرژي د انتقال دا او نوي ابتکارات په دې برخه کې، خصوصا اوس د سباس کیږي چې څنګه مو کولای شو چې د سلارې چارې چې هغه د چاپیریال یا د طبیعت سره سازگار وي یا دغه په اساس باندې لارې چارې په ملکو کې درامنسته شي. او سکل په منطقوي یا ريجنل فوکس باندې باسونه کیږي او دې ښه خبره داده سي اله کوم فقدا خبره تکمیل کوم ښه خبر داده سي د لومړي ځل لپاره اوس دا خبر د غونډه په آذربایجان کې کیږي او د مرکزی آسیا او د مدلیست ورته وایي د دې ملکونو باس شاید تر ډیره په دې کې مطرح سي وګورو چې څه لاسته راوړنې به لدینه موږ ولرو
مدقیق صاحب اندېښنه دا ده چې ګڼ هغه هیوادونه چې د اقلیم په بدلون کې ډیر اغیزمن دي یا مثلا زیات د ګلخانهی غازونه تولیدوي دوی په دې غونډه کې ګډون نه کړی د پروسه کال په پرتله سه کال د ګڼو هیوادونو مشرانو په کې ګډون نه کړی تاسو لپاره دا د اندېښنې وړ خبره نه ده
خا خبر خدا دا خا خبر دا سه په مجموع کې ټول ملکونه په دې کې غډون وکي ولې اکثرا په تیرو وختو کې هم د ټول ملکو مشران په دې کې غډون نه وی کړی اکثرا خصوصا د زموږ هیواد افغانستان په رابطه کې خبري وکړو د هیواد مشران په تیرو وخت کې صرف یو ځل شرکت کړی دا ولې د افغانستان په ډیر قوي حیات همیش هر کال په دې کې شرکت کوي او ترکم مسیز معلومات لرم د ټولو ملکو هغه ډیلیګیشن یا هیات سده هغه په غو کې شرکت کړي خبره داد او بس داد سه د اقلیم بدلون یو ډیره د مهمه او په عین وخت کې ډیره یعنی اسانه مسله نه ده په دې کې بس دا د پرمختللي ملکونه سه وی ډیر زیات وند لري د اقلیم په بدلون کې یو وی باید د دې منفي د اغیزو د کمولو په برخه کې باید ډیره وند واخلي بیرته هغه ملکونه په دغه پرمختللو د پرمختګ په حال کې ملکونه یا ورسته پاتې ملکو باندې غواړي تعهدات وازه کی ترڅو دوی د کاربون دای اوکساید انتشارات په چاپیریال کې کم کی نو معمولا کله کله په دې کې ډیر زیات شرکت کوي مشران او کله کله هم بنا پر مختلفو دلایلو شرکت نه کوي د ملکو مشران ولې حیاتونه د ټولو ملکو شرکت کوي
خو مننه جواد صاحب تاسو په افغانستان کې خیریه مؤسسه لري او غنو هغه ځایونو ته تللی یاست چالتا یا سیلابونه راغلي دي یا نور چاپیریالي یا مثلا دغه سپی چې خلک د اقلیم د بدلون له خوا ځپل شوې دي په افغانستان باندې د اقلیم بدلون اغیزې څومره پراخه وي
بسم الله الرحمن الرحیم محترم تاسو او درنه مرمت او د استاسي له لارې ټول اوریدونکو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم د دې شک نشته چې افغانستان د دې مسلسل او جګړو له امله په ډیرو برخو کې ورسته پاتې هیواد او طبي خبره چهار تحول او بدلون راځي خاصا منفي تحولات هغه په افغانستان باندې غیر منفي اثرات او اغیزې پرېږدي نو طبي خبره ده د اقلیم بدلون چې دا یو ډیره اساسي او بنیادی مسله ده دې کې هم افغانستان تر ټولو زیات قرباني ده مونږ کوم ساحو ته تللی وو چې له سلامونه راغلي دي او موږ وضعیت کتلې وکه دا چې د یعنی اثرات چې تل راغلي دي هغه باید په هیڅ رمز تشوي دي اصلا د انتظار وړ نه وي یو خدای مسله ده چې خلک په مجموع کې لدې مسار سره اګه نه دي چې دوی به چیرته کور جوړ کی او چیرته آبادی وکي خلک د دې په خاطر باندې چې ډیر وخت په دې وړونو کې یا په استراب مجموع کې هغه کوم اوراو یا د وجود د لپاره چې کوم لارې دي هغه و چې پاتې دي نو دوی عمل د ټولنې جوړې دي اند د دیوژنه دوی ډیزات تلفات ویني به خبر دا چې ځنګلونه نشته په افغانستان کې بندونه نشته چې وګړو کې سره شي ځنګلونه نشته په دې اساس یعنی موږ چې دغه غیزې د خلکو باندې متاسفانه په هر سیلاب کې سرګونه قربانیان ورکو او کورونه خو بس تکلی لمانځه وړي د خلکو جایدادونه د خلکو ګروندې د خلکو باغونه ارس لمانځه وړي زه فکر کوم چې په افغانستان کې متاسفانه د دې اقلیم د بدلون اثرات مخکې هم ډیر بد وو ډیر ناوړو او پاینده کې هم زه فکر کوم چې ډیر بد او ناوړه اثرات وو
دا سیلابونه یادونه خو موږ تاسو وکول چې سیلابونه ډیر خلکو ځپل او سیلابونه راغله کورونه مړنګ انسانانه مو وژل د وچکاله اړه سره کوم ته د تاسو ته مشخص معلوم دي چې د افغانستان کوم سیمه د سیلابونو ډیر خطر لاندې دي او کوم سیمه د وچکاله له سخت خطر سره مخ دي؟
نو طبي خبره ده چې هغه سیمه چې حالت او به نشته، یعنی بندونه نه دي جوړ شوی چې او به د باران او د سیلابو کې ذخیره شي او خلک بیا امو وبونه زراعت د فار استفاده وکړي. خو خلک په مجموع کې حتی په هر سیمه کې چې تلال شي خلکو امیخ څاګانې ویلې زمکه نه غلاندې او به چې هغه باید اسکلو د فار استفاده وشي، یغونه د زراعت په رابطه باندې استفاده کړي. نو مجموع کې یعنی تقریبا موږ چې بغلان ساحي ولیدې سیلاب ځپل ساحي ټولې ورسوالۍ د وچکالۍ سره مخ وي، د مشکل سره او جنوب د افغانستان د وچکالۍ د مشکل سره جدي مخ ده. نو همداسې په غرب د افغانستان کې ډیری ولایتونه داسې دي چې هغه دښتې دي، هغه ته د اوبو لپاره د ذخیره کولو لپاره کوم سیستم نشته. نو طبیعي خبره ده هلته که باران کیږي، عادي باران هم په یو غټ سیلاب باندې اوړي او د خلکو لپاره ډېر زیات تلفات اوړي. خو د کښت لپاره، د زراعت لپاره متاسفانه رښتیا هم چې افغانستان په د غټ بحران سره د وچکالۍ له امله مخ کېدونکی ده، او که د دې په رابطه باندې حکومت او نړیوالې ټولنې، نړیواله ټولنه او مؤسسات په شریکه کارونه کې، افغانستان به متاسفانه په آینده کې هم ډېر بد
تاوان ور. ما جواد صاحب، مدقیق صاحب، سکل د طالبانو له خوا یو پلاوی په دې کاپ نوښته مغونډه کې ګډون کړی دی. په داس حال کې چې د نړۍ ټول هیوادونه د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر رسمیت نه پیژني، دغه هیئت چې کاپ ته لار ده فکر کوي او څلور استور راورني به ولري د افغانستان لپاره؟
اروبزه سپلومري سر کې خدا ښه خبر ده چې حداقل ورسته لدرې کلونه نړیوالو د فرصت برابر کړي د موجوده نظام کسان په دې غونډه کې ګډون کوي، دا ښه خبر ده. ولې یو شی باید موږ په نظر کې ولرو چې دا د افغانستان عضویت په نه تنها د اقلیم د بدلون په کنوانسیون کې، بلکې ټول نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان په تیر وخت کې د هغو سره پابند و هغه امضا کړي دي، د افغانستان عضویت په تعلیق کې ده. رسمان پر رسمي غونډو کې چې کومې عمومي غونډې دي افغانستان ته اجازه نه ورکول کېږي. خو زه تر ډېره ګمان کوم چې دا یو فرصت ته برابر کړی ده تر څو موجوده نظام ولاړ سي د دې کانفرنس په حاشوي غونډو کې خپل نظریات یا خلکو سره خبرې وکړي، تر څو د دوی خپل آگاهي پورته ولاړ سي او هغه کوم اړین تغیرات چې په پالیسیانو کې موجود دي اوس فعلا په هیواد کې، په افغانستان کې، په هغو کې تغیرات راولي، تر څو خپل دوی خپل هغه اصلي عضویت دوباره بیا پیل کی یا راژوندی کی او په دې غونډو کې شرکت وکړي. ګومان کوم چې مستقیم اثر خو ډیر زیات نه لري، ولې ګټه دا ده چې د مسلې د اقلیم د بدلون څخه کوم منفي اثرات دي، دا باید په دې کانفرنس په حاشوي غونډو کې، خصوصا هغه غونډې افغانستان لپاره ډیرې مهمې دي چې هغه په د افغانستان په ریجن کې مطرح کیږي، په هغو غونډو کې شرکت وکړي. خصوصا هغوی مختلف فورمونه لري، یو فورم د سازګاري لپاره یو فورم لري، او د وروسته پاتې وادو فورم د افغانستان تکچيري جزاور کی الته ولار سي شرکت تو کی او زموږ د هواد ستون زالته مترا کی په وخت محل کې به کېدای سي چې افغانستان ته ګټه وکړي. ولې په مجموع کې کچیر نړیوال واړی پرختیا هم افغانستان سره سي یو تقریبا په نړۍ کې له پلاسو ډیرو زپلسو هوادو کې سي د اقلیم له تغیر سره مواجه د واړی کومک کی، باید په نړیوالو سازمانو باندې فشار راوړي تر څو یو وی وکړي سي د افغانستان نمائندګي وکړي په داسې لسو کې، او د افغانستان لپاره چې کوم په تیر وخت کې کوم پلانونه د اقلیم د بدلون لپاره مطرح شوی وو او د غو د تطبیق لپاره و زمينه مساعده ده، چون خو جګړې وي، جنگ او امنیت نه وو په یوه وخت کې موثر کارونه نشو کېدلای. ولې اوس هدا اقل هغه اړخ اصلاح شوی ده، ولې بل لستون زده ده چې اوس د افغانستان د موجوده نظام غاګ څوک نه اوري. نو دغلته باید نړیواله سازمانونه خصوصا ملګری ملتونه باید یا یو د یو منځګړي نقش باید ایفا کی او د افغانستان نمائندگی په درست شکل باندې وکي ترڅو په افغانستان کې هغه سکتورونه چې هغه د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه ډیر زیات اغیزمن دي او هغه خطرات چې فعلاً موږ په هیواد کې لرو د غولو لپاره منسجام عملی او دسه پلانونه چې زموږ خلکو زموږ هیوادوالو ته قوت ورکي توانمندي ورکي او دوی د اقلیم له بدلون منفي اغیزو سره سازګار کی.
او پوه شو ملاقات سره جواد صاحب تاسو فکر کوئ لومړیتوبونه څه دي که مثلا کاپ غونډه کې داسې پریکړه وشي چې د افغانستان سره مرستې وشي ستاسو موندنې څه ښایي لومړني څه کارونه دي چې باید د افغانستان لپاره وشي چې هغه په لنډ مهال کې دغه اقلیمي کوم ناورینونه چې رامنځته شوي دي د اقلیم د بدلون له وجې نه دا پیراف شي؟
د لومړیتوبونه په نظر کې ونیسو د شک مستوره خبر خدا ده چې په افغانستان کې دیننه باید یو داسې یو کانفرنس یو داسې یو سیمینار په دې رابطه باندې ونیول شي چې په ګزمو خپل هوادوال چې د رابطه په هواي له په لري متخصص دي هغه د حکومت سره او دلته موجود مؤسسات او ادارو سره کینی او په ګډه په دې مسله بحث وکي او اوی لومړیتوبونه وټه کی چې دا اول د دوم د درېم ځینې مسایل داسې دي چې هغه د خلکو سره مستقیم کومک دا خو طبي خبره چې اوسم روان ده او انده کې به مثلا کو وچکالی وی طبي خبر د خلکو کروندې به متاثر کیږي نو خلکو ته نغدي پیسې بیا دا 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 د اوس د پاره یا د لن محل د پاره خدای او حال کېدل شي مګر په اوږد محل کې دا حل نه ده. اوږد محل حل باید وسنجول شي چې په غو کې مثلا زنګونو کینول دي دا رقم ته د بندونو جوړول دي دا د سیلابونو او د بارانونو اوبو من ذخیره کو او بل اخر د اقلیم د بدلون په نتیجه کې کوم وچکالی را روانه ده حتی د چکلو اوبو د کمښت بحران سره ټول هواد او خاص توګه زمونږ پلازمینه رابل مواجهه ده. د رابطه باندې یونیسف او نورو ادارو هم راپورونه خپر کړي دي په دې اساس یعنې دا مهاله زمونږ چې کوم لومړیتوبونه دي هغه رابطه باندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت سره او د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې مرسته وکړي په هیواد کې بندونه جوړ شي د ځنګلونو د کینولو او د ځنګلونو ساتلو لپاره یو پروګرام سیستم رامنځته شي نو دا زمونږ هغه اړتیاونه دي چې باید
جواد صاحب تاسو چې د پکلو باندو کې له خلکو سره پاړی کې مرسته ویشي او یاد هغه کله چې سیلابونه راځي یا نور طبي پیښې ګټ تاسو مرسته خلک څومره د دینه خبر دی چې دا وچکالی یا دا سیلابونه ولې دلته پیخیږي څومره دوی په هواي شته څومره دوی د اقلیم د بدلون دغه نړیوال کړکیچ نه با خبره دي
دغه موضوع ته اصلا خلک یعنی اټس نو په هواي د رابطه نه لري متاسفانه دا هم یو ضرورت ده چې موږ باید په تلویزیون کې به د رابطه بحثونه ولرو په رادیوګانو کې هم د خبرونو کې مختلف خبرونه کې خلک چې کلم طوفان راځي کله وچکالی له عمل او سیلاب راوځي د سیلاب د کنټرول لپاره موږ بندونه نه لرو هغه خلک دا یو الهي عذاب بولي دا د خدای عذاب چې په موږ باندې راغلی تر دې ور اخوه په دې رابطه باندې د خلکو سره هیڅ کوهوي نشته چې اصلا موږ کولای شو د سیلابونو مهار کو د کنټرول کو په نور دنیا کې دا مهار شوی دی یا کنټرول شوی دی هغه سیستمونه موږ راوخو او په غو باندې موږ کار وکړو نو دا چې سپونځه یعنی شتدي په هوی پر اړیکه باندې په کار ده چې موږ کار وکړو خلک کوی کو زګر ډیر کارونه کېدل چې خپل خلکو
ام دغه پښتنه د ضرورت لم جواد صاحب ام دغه زما پښتنه او چې یو حکومتونه دی یو مرستندوی ادارې او دغه ټولنې دی دوی کار کول شي د خلکو په هوی خلکو سره څه مرسته کولای شي
ډیر مرسته کولای شي دا اوس موږ په جنو ساحو کې لیدلې دي چې خلکو په خپل مټ په خپل لاس په ډیر کم مصرف باندې دی وبو دی راي سارول او دی وبو دی ساتلو دی لپاره د سیلاب مخنیوي لپاره کار کړی دا موږ په ډیرو ساحو کې یعنی د نمونی لرو په شنوارو کې په یو تنګ دره و ډیر کم مصرف کې حالت خلکو په خپل غخ باندې بند جوړ ک اوس حالت دی سیلاب هم کې ذخیره کیږي دي باران هم کې ذخیره کیږي زه فکر کوم که زمونږ ولس پوه شي په دې قضایو باندې خپل مرټ باندې د اشر لاره په خپل مصرف په خپل لګه باندې ډیر کار کولای شي.
مننه مدقیق صاحب، همدغه پوښتنه تاسو ته کوم، خلک د اقلیم بدلون په د اغیزو کمولو کې څومره ست کولای شي؟ تاسو موافق یاست د جواد صاحب سره چې خلک هم کولای شي چې یو څه وکړي؟
زه بالکل موافق یم له جواد صاحب سره، ولې وړم مخ لکسي اشاره ته مخکيني سوال ته وکم. په تیر وخت کې ګورئ د افغانستان کې د اقلیم په د بدلون سره د مبارزې په برخه کې ډیر کارونه شوی دي. زه او ریفرنس تاسو ته درکوم او نورو ادارات په دې برخه کې کار کوي. د افغانستان یو راپور د 2009 کال کې خپور شوی دی. افغانستان د سازګاری راپور د اقلیم له بدلون سره، غیر انګلیسي نوم یې ده National Adaptation Program of Action for Climate Change. په دغه کې د افغانستان کې هغه آسی زیانمنون کې یا آسی پذیره سکتورونه مشخص دي، دې ته بیا دوباره ضرورت نشته چې اوس په دې باندې سره کار وشي. په هغه کې ډیر واضح وایي چې په افغانستان کې هغه لومړی سکتور سه ډیر زیات آسی پذیره دغه د اوبو سکتور ده په مجموع کې. دی اوبو سکتور دوم دی کرنې یا زراعت سکتور ده، دریم دی ځنګلو او د څړځایو سکتور ده، او هغه د اقلیم خطرات هم په دې کې واضح سوي دي چې کوم خطرات مکتمه واجی دي په افغانستان کې. سه اول خطر په افغانستان کې وچکالی ده، دوم سیلابونه دي، به وخت ورښتونه دي، او د حرارت د درجه لوړوالی ده، یخ سپې دي د کال په موسمو کې مختلفو موسمو کې راځي. یعنی دا ټول واضح دي. په دې کې یعنی د خلکو په هوا یا د خلکو ونده د اقلیم د بدلون له مبارزې سره ډیر مهم او ډیر زیات حیاتی ده. کچیر موږ د خلکو په هواي پورته کو او په کې په دې راپور کې اسې مامخ کی اشاره ورته وکړه، دوه پیشنهاد د دولت ته ورکړي په وخت کې او هم د نړیوالو مؤسساتو ته ورکړي چې کچیر غواړي تاسو په افغانستان کې د اقلیم له بدلون سره منسجمه او درسته مبارزه وکړي او د مشکل ته د پای ټکی کېده یا هدا اقل هغه منفي اثرات راکم کړي، دوه برخه ورته پیشنهاد کړي وي. یو افغانستان کې د اوبو د استعمال او مؤثریت په برخه کې باید کار وسی په مجموع کې، کدا اوبو په کرنه کې دي، که په مالداری کې دي، که په صنعت کې دي، که په روزمره په کورو کې استفاده کېږي، په دې کې باید مؤثریت راوړو، خصوصا د اوبو لګولو یا آبیاری په برخه کې. دوم پروګرام چې ورته ویلې په افغانستان کې په مجموع باید ملي پروګرام دی د اوبو خور د تنظیم یا د آبریزو د تنظیم، باید ډیر ملي پروګرام باید تر لاس لاندې ونیول سي. موږ په لوړو ساحاتو کې اوبو مدیریت کو ترڅو وکړای سو د سیلابو او د دې سره په څنګ کې خلکو ته د کار زمينه او د په نتیجه کې موږ فقر هم کمولای سو او خلکو ته توانمندي ورکو سي د اقلیم منفی یا اغیزو سره مبارزه وکي. په دغه ټولو کارو کې د خلکو ونده ډیره اړینه ده، او د خلکو د عامه خلکو د مشارکت او د غوی له ونده پرته زه ګومان کوم چې هیڅوک په افغانستان کې موثر کار وکړي سي. البته د دولت مسؤلیت مشخص ده، د نړیوالو مؤسسو هم، ولی په ټولو کې اړین ده چې زموږ خپل خلک او هیوادوال باید په دې کې لاس په کار سي او خپل ملاوي وتړي ترڅو دغه که تاسو ما اشاره وکړه په دې کې عملی کارونه وکی.
خب یو خو مدقیق صاحب د کاپ غونډي او د نړیوالو ټولنو په خوانه ژمنې دي، یو هم د پراتلونکو کې باندې ژمنې کوي او دا کار بکی دا اوسنۍ غونډه نستاسې څه تمه هیله شته؟
وسنۍ غونډه نه خو تم یو هیله ډیری دی، هر کال تم یو هیله ډیری وی، خو خصوصا په دې کې د ما یو د هیله زیاتیږي او تمام وچتیږي چې په دې کې هغه ساحوي باسونه کیږي لکه ریجنل فوکس چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، چې په کې مرکزی آسیا چې افغانستان په کې شامل ده، په مجموع کې دغه هیوادونه خپل غاګل ته وچتوي. کچیر د افغانستان حیات په کې ګډون وکړي ونه کی په مجموع کې دغه ملکونه سي په مرکزی آسیا کې دی، هلته خپل غږ چتوي سي، او د افغانستان او په مجموع کې د منطقې لپاره هغه کوم مالی میکانیزمونه چې د اقلیم د بدلون سره په نړیواله کچه باندې موجود دي لغونه په معاصره شکل باندې استفاده وکي. دومه خبره دا ده چې په دې غونډه کې دغه د اقلیم د بدلون سره کوم مالی میکانیزم تعهد په تیرو کلو کې شوی وو په دې باندې بیا باس کیږي او په دې باندې ډیر زیات باور یم چې په دې باندې تمرکز وسی او ملکونه به هم په دې باندې رضایت وښیي، موافقت به وښیي ترڅو هغه مالی میکانیزم سدا هغه قوي وساتي او دغه زیانمنونکو هیوادو ته په آینده کې هغه کومې اړینې مالی مرستې سدي چې هغه د دوی خپل ملي پروګرامو لپاره باید ورکړي. البته یو خبره مسلې ته اشاره کوم چې آنی کومکونه سي د مؤسساتو لخوا نه کیږي، دا یو څه مؤثریت لري، ولې په اوږده مهال کې دا د حکومتونه نه دي چې په مجموع کې د اقلیم بدلون سره مبارزه وشي. د دې لپاره باید دولت په مجموع کې موجوده نظام په مجموع کې باید ملي پروګرامونه تر لاسه باندې ونیسي او د دې لپاره مالی میکانیزم په نړیواله کچه باندې وجود لري، سیستمونه شته او افغانستان باید د دې توانمندي پیدا کړي ترڅو هغه غټې مرستې چې په دې ساکه په نړیواله کاشا باندې شتون لري هغه افغانستان ته راجلب کی او د دې ملي پروګرامو د تطبیق لپاره باید عملی ګامونه تر لاسه باندې ونیسي.
مننه. جواد صاحب تاسو اشاره وکړه چې د نورو ولایتونو سربیره د افغانستان پلازمینه د اقلیم د بدلون څخه ډیره اغیزمنه شوې، تاسو یو بوت اشاره وکړه د افغانستان پلازمینه کابل یو بل ستونزې سره چې یو بل ستونزې سره چې مخ ده هغه د هوا ککړتیا ده. اوس ژمی راغی، خلک به بیا د ډبرو سکارو سوځي، خلک به بیا ټایرونه سوځي، خلک به بیا پلاستیکونه سوځي. خلک غریب دي، څوکي څنګه کولای شي چې مثلا دغه د کابل خار دغه دود لوګي چې دومره راټیږي چې خلک نفس نشي، چې خلکو سرطانونه پیښ شول، خلکو ته د سږو مشکلات پیښ شول. په دې برخه کې تاسو څه کړی یا تاسو کوم سفارښتنه لرئ چې حل لاره به څه وي؟ اوس ژمی راغی.
نو ډیره مهمه خبره خدا ده چې موږ د خلکو ستونزې څنګه حل کوو. خلکو واقعا د فقر او د بیکاری له امله کاغذونه، پلاستیکونه، ربر دا سوځي او طبي خبره چې هغه هوا ککړي. نو د دې لپاره خو سپارښتنه هم دا ده چې موږ هغوی ته د لرګیو د استفادې یا د اقل د برق په وسیله باندې د بخاریو څخه د استفادې یو هغه سیستم جوړ کړو. خو هغه موږ ګورو چې متاسفانه یعنی هیڅ هم نشته. نه زموږ دولت نړیواله پرسمه پیژندلې ده چې قوي اقتصادي یو ملاتړ ووسی کې د خلکو لپاره، او نه هم متاسفانه نړیوال مؤسسي یوازې وړو وړي چای برادا ورکی چې دا اسې په وګو کې د لوټي کودل او بیا په باندې پورې وتل دي. نو زه فکر کوم چې یانه دا یو جدي بنیادی ستونزه ده. په دې رابطه باندې باید نړیواله ټولنه هم قوي کارونه وکړي او د افغانستان د حکومت هم دا مسؤلیت جوړیږي چې په دغو مسایلو باندې بحثونه وکړي. منګه هو ګورو باسونه په دینو قضایو باندې کیږي چې هغه ډیر جوړ او عميق نه دي. په کار دا چې د خپل ملت د ژوند د آینده لپاره د آینده رسمي د ژوند په دې رابطه باندې موږ باسونه وکړو موږ کوي کار.
جواز ته تاسو ویل چې باسونه کیږي هغه ډیر جوړ او عميق نه دي، منظور نیم پونه شو
یعنی څه ساتي مسایل باندې باس کیږي چې دانن ما اوبره د کوم ځای کې ریاست کې دا خبر شی و چې دلته مامورین راځي نو باید کارمندان لونګي باید ولري. یعنی کوم ټول ملت تمن اکثر خلک لونګي لري او کله ټول لونګي په سر کېږي د فقر، د بیکاری، د لوګي، د وچکالۍ دغه شی وجون کې دغه چي دي عوامل چې موږ ټول سره مخ ده دغه په رابطه باندې خدا حل نشي رامست کولای. په کار ده چې موږ انمي باسونو وکړو، واقعي باسونو وکړو، اوستون دي چې دی هغه په صحیح توګه راوسپړو. په دې باندې د ټول ملت په ساته باندې متخصصین هغه د تیر نظام خلکو هغه د افغانان دي د موجوده نظام دینه نه پوهه خلک نړیواله ټولنه ته وایي تاسو متخصصین راولېږي او په دې رابطه باندې موږ جوړ باسونو وکړو. دا چې تیر حکومت هغه پالیسیان چې مدخل سره ورته اشاره وکړه پروګرامونه وو هغه راوخلي هغه ته ادامه ورکړي هغه سره وغځي ځکه چې دا خو اوس انقطاب کې راغلی ده. په کار ده پروګرامونه مخکې
مننه جواز پوه شوم ډیره زیاته مننه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په خوانی مرستيال عبدالولی مدقق صاحب او د احساس خیر مؤسسې مشر عبدالفتاح جواد صاحب ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې موږ ګډون وکړو او د عامه پوهاوی برخه کې مرسته وکړه ډیره مننه کوو دا
د 2023 کال د نومبر 15 نیټه ده د دیش د پوخ پرون ته خرغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه امروز در مورد چگونگی کاهش آلودگی در افغانستان و همچنان مسائل دیگر اخبار نقاط مختلف افغانستان صحبت میکنیم اما نخست چند خبر
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت چارواکو په افغانستان کې د طالبان حکومت ته خبرداري ورکړی چې د ترهګر ډلو سره د مبارزې په اړه د اسلام آباد غوښتنه جدي وګڼي او د پاکستان د خلکو وزغم دینه آزمایي د دغه وزارت ویاندې ممتاز بلوچ د افغان طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په خپلو سرحدونو کې د فعالو ترهګرو په ضد ګامونه اوچت کړي بلوچ یو ځل بیا د پاکستاني چارواکو ادعا تکرار کړه او وی ویل افغانستان باید اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه د ترهګرۍ لپاره د پاکستان او یا بل ګاونډي په ضد کار واخیستل شي د افغانستان د طالبانو حکومت تل د پاکستان د ادارت کړي او اسلام آباد ته ویل چې د خپل ناکامیو پردي پر افغانستان ناچوي
سازمان جهانی صحت بازگشت اجباری مهاجرین افغان از پاکستان را مانع بزرگ برای تلاش‌ها جهت محو ویروس پولیو خوانده و گفته است که این اقدام پاکستان به احیای این ویروس در منطقه کمک کرده است. تا اکنون در سال روان 49 مورد در پاکستان و 23 مورد این بیماری در افغانستان گزارش شده است. مقامات پاکستان و سازمان جهانی صحت می‌گویند که تحریم واکسین در برخی مناطق نیز ناشی از تبلیغات دروغ است که گویا کمپاین های ضد پولیو توطئه غرب برای عقیم سازی کودکان مسلمان است. تندروان نیز در برخی مناطق پاکستان تیم های واکسیناتور پولیو را بر جاسوسی به حکومت متهم کرده و هدف قرار می دهند. سازمان جهانی صحت همواره بر تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو تاکید داشته و گفته است که این روش در مقایسه با روش های دیگر مؤثرتر است. اما طالبان در افغانستان تاکید داشتند که این کمپاین در مساجد تطبیق شود.
بلخوا د لبنان د روغتۍ او ژغورنې چارواکو په وینا د بلبک خار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیلو په یو هوایي برید کې د دې مرکز د ژغورنې لک تر لګه 12 کارکونکو وژل شوی دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوری دولتي رسنۍ وویل چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو د اسرائیلو په بریدونو کې لک تر لګه 15 کسان وژل شوی دي. د لبنان د بیرنۍ او چارو ادارې په یو بیان کې وویل ژغورونکو پرون پنځشنبه تر ماښام ناوخته پورې څه کولی چې خپل نور همکاران چې د نړیدلو ودانیو لاندې بندي راو باسي. په دغه برید کې د یاد مدني دفاعي چارو د مرکز د درې کارکونکو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ شوی دی. د اسرائیل پوځ تر اوسه د دغه برید په اړه څرګندونې نه دي کړې.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا در سلسله گزینش افراد برای کابینه آینده خود رابرت اف کندی فعال ضد واکسین را به حیث وزیر صحت و خدمات بشری نامزد کرده است. وزارت صحت و خدمات بشری ایالات متحده یک اداره بزرگ در کابینه است که طیف وسیع موضوعات را از مسئولیت دواها گرفته تا واکسین، مسئولیت مواد غذایی، تحقیقات طبی و شبکه‌های مسئولیت اجتماعی به شمول ارائه خدمات صحی را تحت پوشش قرار می دهد. کندی یک دموکرات پیشین که به عنوان یک فرد مستقل در رقابت‌های ریاست جمهوری امسال شرکت کرد، پس از انعقاد توافقی برای تایید ترامپ با وعده ایفای نقش در سیاست‌های صحی در دولت از پیشنهاد خود صرف نظر کرد. جمهوری خواهان کرسی‌های کافی برای کنترل مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده آمریکا را به دست آوردند که می‌تواند نقش مهمی در تایید پیشنهادات رئیس جمهور آینده ایالات متحده بازی کنند. اطلاعات نشر شده در نشست اقلیمی سازمان ملل متحد در شهر باکوی آذربایجان نشان می‌دهد که چین، هند، ایران، اندونزیا و روسیه بزرگترین افزایش در انتشار گازهای گلخانه‌ای را از سال 2022 تا سال 2023 داشتند، در حالی که ونزوئلا، ژاپن، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا بیشترین کاهش در آلودگی هوا را تجربه کردند. شهرهای آسیایی و ایالات متحده بیشترین گازهای گرمازا را تولید می‌کنند که باعث تغییرات اقلیمی در جهان می‌شود و در میان آنها شانگهای با عنوان آلوده‌ترین شهر در جهان شناخته شده است. این معلومات از سوی سازمانی که توسط آلگور، معاون پیشین رئیس جمهوری ایالات متحده تأسیس شده، امروز جمعه در نشست‌های اقلیمی سازمان ملل متحد در باکوی آذربایجان منتشر شده است. کشورهای حاضر در این نشست تلاش می‌کنند تا اهداف جدید برای کاهش این نوع گازها تعیین کنند و مشخص سازند تا کشورهای ثروتمند چقدر باید برای کمک به جهان در این زمینه هزینه کنند.
د نړۍ د اقلیم په اړه د کوپ 29 کلنې غونډې او اقلیمي بدلون په اړه د خبرونې له دوو میلمنو د بن په پوهنتون کې سرڅېړونکي ډاکټر فضل الله اختر او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پوخانی مرستیال ولی مدقق سره خبرې کوو.
مهمانان ګرامي، خیلی خوش آمدین به برنامه.
په خیر وسې اختر صاحب، خبرونه مل تاسو پیل کو. په آذربایجان کې د نړۍ د اقلیم په اړه د جوړې شوې غونډې په اړه څه نظر لري او دا ډول غونډې څومره مهمې دي؟
مننه. په آذربایجان کې کوپ 29 کانفرنس چې دی هغه د نړۍ لپاره ډېر زیات مهم دی. یو خدا ده چې په دوامداره توګه باندې د نړۍ درجه حرارت په جګه روان دی او څنګه چې پاریس اګریمنټ کې هغه فیصله شوې وه چې د دې پیړۍ تر اخیره پورې به د 1.5 درجې پورې زیاتوالی پورې هغه درجه حرارت زیاتوالی محدود کړو، هغه نه باید زیات نه شي. برعکس تر اوسه پورې په دغه برخه کې مهمې لاسته راوړنې نشته چې نړیوال پرې خبرې وکړي، خو بیا هم دغه نړیوال کوششونه چې دي هغه پر ځای دي او کوشش کوي چې هغه پر مختلف هیوادونه مخصوصا یو دغه خطر ته متوجه کړي چې د ګلخانه غازونو تولید زیاتواله دي او درجه حرارت زیاتواله دي او دغه په نتیجه کې د مملکتونو یا په نړۍ کې د طبي منابعو باندې تاثیرات دي. په بل طرف ته دا کې مملکتونه دې ته متوجه کوي چې هغه اسی پذیره هیوادونه چې هغه غریبان دي د اقتصادي نگانه دغه سره باید مرسته وشي. په دې نو ډېر مهم رول لري او وو به کتل شي په دغه تاریخ باندې چې اخیری فیصله دې سره راځي.
خب سوال دیگه ما متوجه مهمان گرامی ما میشه که درباره تغییرات اقلیمی و خسارات ناشی از آن بر جهان چقدر نگرانی‌های جدید وجود داره به نظر شما؟
بله، مدقق سمیر ربانی.
مدقق صاحب، متوجه شما سوال.
تشکر، زنده باشید. تشکر میکنم از فرصتی که مساعد شد و عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت مهمان و بینندگان شما. ببینید، چهارها در کنونی جهان است. در مجموع همه کشورها به تبعات منفی تغییر اقلیم مواجه هستند، من جمله کشور ما افغانستان هم همه جهان را میتن. مردم ما بسیار زیاد آسیب میبینند همه ساله و ما شاهد هجی هستیم. یک مسئله بسیار جدی است که اگر یا کشورهای پیشرفته، کشورهای در حال اکتشاف و کشورهای که کمتر اکتشاف هستند اگر ایمان بکنند دستکار نشوند و تصامیم جدی را فعلا اتخاذ نکنند، فکر میکنم که در آینده نه چندان دور یک مشکل بسیار جدی شد دنیا و کشورها نتوانند که در قسمت عوارض یا خسارات منفی که از این ناحیه متوجه آن است به او رسیدگی بکنند و شاید که بشریت خسارات زیاد را بپردازد این قسمت.
ولی اختر صاحب، افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د نړۍ په کچه د هوا په ککړتیا کې دومره ونډه هم نه لري، خو زیانمنونکي هیواد دی. په افغانستان کې د هوا د ککړتیا څخه حد اقل څنګه مخنیوی کیدی شي یا څومره ورته کار کیدی شي؟
ډېر زیاته مننه، مهم سوال دی. څنګه تاسو خپل خبرو کې ویل چې افغانستان کنټریبیوشن په دغه ګلخانایي غازونو کې شاید په دنیا کې کمتريني، خو د زیان د نگاه په غوږ شګو شپږو هیوادونو کې دی چې د اقلیم د تغیراتو منفي تاثیراتو سره مخامخ دی. څنګه افغانستان په محلي توګه مبارزه کولی شي؟ دغه سره یو مهمه دار چې افغانستان د طبي منابعو مخصوصا د اوبو موثر مدیریت وکړي، ځکه د دغه اقلیمي تغیراتو تاثیرات مستقیم د افغانستان د اوبو په منبو کې مختل سرګندېږي، چې ورختونه په یو طرف ته زیات شوي دي، بعض منطقو کم شوي دي. افغانستان غربي ولایات چې دي وچکالۍ سره مخ دي، شرقي ولایات او یا د افغانستان شمال شرقي ولایات چې دي هغه د سیلابونو سره مخ دي. نو د اوبو موثر مدیریت کې افغانستان کولای شي دغه خطرناک تاثیرات چې دي هغه نسبتا کم شي. بل د یو پایدار زراعتي سیستم یا د کرن سیستم پر اساس لاولو سره کولای شي په یو طرف ته د اوبو سپما وکړي، بل طرف ته د انواع او یا نباتاتو غو کې کرنه وکړي چې هغه ته کم په کاري او په وسکالي حالاتو کې هغه مخنیول د خپل نبات وکړي او هغه د منځ ولاړ نشي، تر څو افغانستان کې د غذایی مسؤلیت د خپل دونکو غذایی مسؤلیت سره کومه کوکړه شي. بل دا کېدای شي چې هغه زمونه چې د تیرو کلونو په خوا کې په وختو کې هغه د منځ وړل شوی دي، نو اکثر انواع د حیواناتو یا د هم د منځ تللي دغه ساحه کې بعضې بوټي هم د منځ تللي، نو د ځنګلونو د بیا حیا کولو سره کېدای شي یو تپک رزمکې هغه د زرخیزې برخې د ښویدنه مخه ونیولی شي، د لارو د بندېدو مخه ونیولی شي، بل طرف ته د کاربن ډای اکسایډ په هغه کې په جذبولو کې د افغانستان سره کومک کوي. په محلي توګه افغانستان کې د اقلیم پر مثبت اړخ باندې زیات تاثیرات لري. هم زمان کولای شي د اقتصادي نکانو د افغانستان لپاره یو ښه د اقتصادي منبع جوړ شي. بل دا چې په چونکې د اوبو باندې تاثیرات زیات په افغانستان کې، موږ داسې ذخایر نه لرو کولای شو دغه انرژي قابل تجدید چې ورته وي رینیبل انرژي باندې مصرف وشي. لمریزه او د هوا انرژي چې کومه ده هغه د افغانستان په شرق او غرب کې ترویج وشي، افغانستان هوا لري دغه لپاره مناسب حالت کې دشت افغانستان په کار تمام شي.
تشکر آقای اختر. آقای مدقق، با توجه به صحبت های آقای اختر و همچنان سالانه مقادیر هنگفت پول برای جلوگیری از کثافات یا آلودگی هوا هزینه میشه، با توجه به کمبود امکانات در افغانستان و آلودگی هوا، چگونه امکان کاهش این آلودگی در مناطق مختلف افغانستان وجود داره به نظر شما؟
ببینین، ما دو مسئله جداگانه داریم، یکی آلودگی هوا است یا آلودگی محیط زیست و یکی هم مسئله تغییر اقلیم، که این دو تا مسئله از هم جدا هستند ولی در نهایت هم باز با هم ارتباط هم دارن. اگر بحث ما آلودگی هوا باشه در افغانستان یا آلودگی محیط زیست که او یک بحث جداگانه است، و اگر بحث ما مسئله تغییر اقلیم باشه او باز یک بحث جداگانه است که او باید ببینین. بحث تغییر اقلیم یک بحثی است که تازه آغاز نشده. ما به تایید صحبت های دکتر سبختر استناد میکنم به گزارشی که در سال 2009 برای اولین بار در افغانستان بحث تغییر اقلیم مطرح شد و سکتورهایی را که اونا اشاره کردن، خصوصا چندین سکتوری که زیادتر آسیب پذیر هستند، در سال 2009 تشخیص شد که اولش سکتور آب است، دوم سکتور زراعت است و سوم سکتور جنگلات و تنوع زیستی، به می ترتیب سکتور صحت و انرژی. خب اگر ما بخواییم که واقعا قسمی که شما در سوال تان اشاره کردین که پول هنگفت در این زمینه به سطح دنیا وجود دارد، میکانیزم های مالی بسیار خوب را در مجموع در همین میکانیزم کاپ که گفتم میشه همه سال جلسات از این دایر میشه او را نهایی کردن و یک مقدار بودجه قابل دسترس است برای کشورهایی که آسیب پذیر هستند. ولی مشکلی است که ما به خاطر دسترسی به همچو میکانیزم های مالی یا به وجوه مالی که فعلا در دنیا وجود داره یک مقدار کارهای داخل کشوری و سطح ملی را باید انجام بدیم که یک سیستم بسیار خوب و قوی را برای جذب از این کمک ها باید ایجاد بکنیم که در ابتدا باید هر کشوری که متضرر است باید ظرفیت کافی را در داخل کشور به وجود بیاره تا بتانه این منابع را جذب بکنه. متاسفانه از سالهای بسیار گذشته از تقریبا دو دهه اخیر دولت‌های قبلی افغانستان و همچنان نهاد نظام فعلی اینا نتانستن که ظرفیت کافی را وجود بیارن تا همچو کمک‌هایی را که ما میتونیم جذب کنیم بیره جذب بتانیم. دلیل عمدهش را می بود که ما در کشور خود جنگ داشتیم، ناامنی بود، در هر کشور به سطح ملی رسیدگی صورت گرفتن نمیتونست و مسئله دومی بود که ادارات مسئولی که زیرخ رستن در بحث تغییر اقلیم در افغانستان متاسفانه که در او زمان توجه بسیار جدی را به این مسئله مبذول نداشتن. یک بحث بسیار سطحی فکر میکردن در حالی که در اون گزارش بسیار بواضح گفته شده که اگر افغانستان در اون زمان فعلا که ما صحبت میکنیم در سال 2024 هشدار داده شده در اون گزارش به ادارات که فعلا وقت ازی است که ما باید اقدام بکنیم و مسئله تغییر اقلیم را در اولویت کاری خود قرار بدیم. متاسفانه یک سهلنگاری بگویم یا فکر میکنم عدم آگاهی در این قسمت
استاد سالم داریم در قسمت چه وقت زیر شده و پدیار جدی کار نشه و؟ ډیر مننه او به خصوص خبره قطع کوم. ډیر کم وخت بعد د اورسه پښتنه بعد اختر صاحب نو کوم چې یو بل مهمه مسله وشکل ده چې د افغانستان په ګډون نور هیوادونه هم زیانمن کړي دي. کله دغه زیانونه موږ ته مشخص کړي او د وشکاله په اړه په مجموع کې په افغانستان کې تاسو نظر څه دی؟ ته ولن ځواب
مننه. د وچکالی په اړه غټ تاثیرات چې افغانستان په زراعتي برخه کې د افغانستان غربي ولایت چې مخصوصا هغه زیات هغه دي مخامخ دي دغه مشکل سره. د وچکالی په حالت کې کله چې ورختونه کم شي او درجه حرارت زیات شي نو رزمه کې په بارانۍ برخه کې یا سطحي برخه کې د رطوبت د تبخیر د لارې ورکېدل هغه د دې باعث کېږي چې طوفانونو سره کومک وکړي چې هغه خاکبادونو سره کومک وکړي او هغه ځمکې زرخیزه برخه ځان سره والوځي. جمع که چېرته یو دم باران راشي نو هغه ځمکه یا هغه خاوره ډېره سي پذیرې چې هغه والوځي د طوفانونو سره او یا لاندې پایناو ته لاړ شي د سیندونو یا د خوړونو یا د ورخونو لارې. بل ضروري خبره دا چې هلته اعتکاب ځمکې لاندې په اوبو باندې زیاتېږي او اکثره تقریبا د افغانستان په ټولو اوزو کې اعتکا د ځمکې لاندې په اوبو باندې زیاته شوې ده او په خطرناک ډول د ځمکې لاندې اوبه د کمښت سره مخامخ دي. نو که دغه اقلیمي تغیرات وچکالي دغه جریان ولري نو افغانستان مخصوصا د سکل اوبو په شکل کې او دویم د زراعت په شکل کې شاید ډیر زیات زیان وګوري او د افغانستان زیاتره اقتصاد اصلي منبع چې د زراعت او کرنه ده. نو په دغه برخه کې که چیرته دغه تاثیرات او دغه اعتکا دغه شانتي روانې په بدیل لارو غور نه شي دایمه کوم مشکل زیات.
ډاکټر صاحب اختر او مدخص صاحب تاسو دواړو حضور نه مننه کوم په دې بحث کې.
یک جان تشکر از حضورتان.
یک موضوع چند زاویه ویژه برنامه جدید صدای امریکا بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
بیا هم خراغ لاست د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار د سلګونو زرو افغان نجونو او خزو پر زده کړو د محدودیت د اغیزو په اړه په یو راپور کې د ملګرو ملتونو له قوله ویلي چې دا محدودیتونه به د 2018 کال پورې د افغان میندو له وخت د مخه د ماشومانو د زیږیدو او د زیږون پر مهال د مړینې کچه نږدې نیمه زیاته کړي.
د امریکا سر مفتش دفتر یا سیګار د اکسپورت لنیز شبکې کې د خپل خورشوي ریپورت په حق له د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق دی وروستي راپور پر اساس لیکلي چې اوس مهال د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې هر میاشت تر 30,000 پورې میندې ماشومان زیږي.
د ملګرو ملتونو د خدو څانګې راپور ورکړی دی چې په 2000 په گوشتم کال کې بل خوندزی او څخه بهر د 1.1 میلیون نجونو او د پانتونو څخه د 30,000 خزو بهر پاتې کېده. به تر 50% پورې د وخت مخه زیګون او تر 50% پورې د میندو د مړینې کچه زیاته کړي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د یو راپور پر اساس په 2000 کال کې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه په 8 خورا لوړو کچو کې شامل وه. په دې راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د زیګون پر مهال په هرو 30,000 میندو کې د مړینې کچه تر 640 تنو رسیږي.
د طالبانو راتګ سره متاسفانه په افغانستان کې د ښوونځیو د تړل کېدو سره ډیر کورنۍ دې ته اړ شوي دي چې د نجونو په کم عمر کې دوی واده ته آماده کړي، نو دا هم د فزیکي له لحاظه او هم روحي او جسمي لحاظه دغ نجونو باندې ډیر بد تاثیر کوي. او دې تر څنګ کله چې دغ نجونې واده کېږي او دوی چې کله ماشوم راوړي، نو دا هم یو سالم ماشوم نوی، نو د دې اغیزه په جامعه کې ډیر بد وي.
سیګار په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو پر زده کړو محدودیتونو له امله ګواښ لا زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د یو راپور له مخې چې ویلي دي اوس مهال په دغه هیواد کې تر 18 پورې میندې د مسلکي روغتیایي کارکوونکو د څارنې لاندې ماشومان زیږوي.
نمیتونم که قبل از اینکه حمل بگیرن هم آمادگی های لازم پیش گرفته شوه یا اینکه سنشان بسیار کمی باشه از نظر جسمی آماده نمی باشن و یا اینکه اگر کم خون هستن غذای کافی و تغذیه درست پیش از اونها صورت نمی گیره که امو کمبودی های وجود از اونها تکمیل شود تا اینکه بتونن امو حمل به خوبی تحمل بکنن. بنابراین این باعث میشه که در جریان زایمان خونریزی ها یا بعد از ولادت خونریزی های بسیار شدید رخ بده که حتی جان مادر به خطر بندازه.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هم په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په هر 2 ساعتونو کې یو مور په امیندواری یا زیګون داسې ناروغۍ له کبله مري چې علاج شته او مخه یې نیول کېدای شي. احسان لاریوبزی، امریکا غږ.
در همین مورد با محترم نجیب الله زاخلوال فعال حقوق بشر صحبت میکنیم که همین اکنون از آلمان با ما وصل هستند.
زاخلوال صاحب، خبرونه ته خرغل است.
آقای زاخلوال
سلام و درنوی
بانن.
خوش آمدین. نخست نظرتون در مورد گزارش سیگار و گزارش را که تماشا کردین میخواییم بدانیم که گفته ادامه محدودیت ها بر زنان در افغانستان زندگی مادران را به خطر مواجه ساخته، شما چی فکر میکنین؟
بله، ما به راپور سیگار که گفته که محدودیت هایی که در آخر یعنی عموما در قانون امر بالمعروف که تصویب شد که در 35 ماده و 4 فصل بود، واقعا زندگی زنان افغان را به چالش کشیده و این سبب میشه بر علاوه از این که مثلا اینا مشکلات زایمان و مشکلات دیگه صحی را روبرو میشن، در عین زمان اینا به شکل روانی هم در زیر چالش هستن یا در زیر ستم هستن. و مثلا زنانی که اونا در یک تقریبا در یک اندازه در یک مدت وقت آزادانه زندگی کرده من حیث یک انسان، الان پس به دوره برده شده که به حیث غلام یا برده زندگی بکنه، سببی از اینا دپریشن، استراب و بیماری های گوناگونی روانی میشه که این یک مشکل جدیه بر عموما سکتور خصوصی، سکتور صحی افغانستان یا سکتور زنان هستند.
زخروان سب خو طالبانو تل داد ورکره ده چه پا واقمانه که بشری حقونه تامین دی، خو ساسو خپل مندنی پا افغانستان که دنه هم تاس خلق سرپ تماس که هستی، خلق پا کمو برخدیر اندخمندی و چه وایی؟
دلته خبره دار چې دوی وایي چې د دوی په دوره کې بشري حقوقونه خوندې دي. دا کوم حقوقونه دي؟ کوم چې دوی حقوقونه وایي هغه تقریبا زمونږ د ټولنې نه بلکې د ټول انسانیت لپاره یو قسم بندیخانه ده. ځکه ته به د یو بل چا د اثر رسوخ، د یو بل چا د ظلم او ستم لاندې ژوند کې دوی هغې ته حقوق وایي. دوی د ښځو حقوق دې ته وایي چې مونږ ښځې منې کړلې چې مطلب په زور به نه ورکول کېږي. دا منم صحیح ده، په دغه د امر بالمعروف قوانینو کې ځینې قوانین داسې دي چې صحیح ده، دا سمه ده چې مثلا په هغې کې د قومي او مذهبي تعصباتو ته مخه نیول یا د حیواناتو نه جنګول. خو دلته بیا نور داسې دي چې زما د کالیو انتخاب، زما د ژوند انتخاب، حتی زه د څه رقم چا سره وګرځېږم، څنګه وګرځېږم، دا ټول د یو دولت چې پر ځای دی چې انسانانو ته ډوډۍ پیدا کړي، کار پیدا کړي، تعلیم و تربیه پیدا کړي، نور امکانات پیدا کړي، دوی د راغلي دي د انسانانو هغه ابتدایي ازادیو پورې نښتي دي. نو فکر کوم چې دلته زما او یعنی په عموما د افغانانو او د طالبانو ترمنځ یو واټن موجود دی په تعریف د حقوق بشر کې، چې کوم حقوق بشر دوی وایي هغه په نننۍ نړۍ کې د ظلم، ستم او استبداد په معنا دی، کوم حقوق بشر چې انساني ټولنې ورته وایي چې هغه کې د انسان ازادي خوندي ده، هغه ته طالبان چې دی فحشا او په اسلام بي بندوباري وایي چې دا ډیر تضادونه دي.
خب با توجه به بلند رفتن میزان بیکاری زنان ناناور یا شاغل در افغانستان، با باور شما نهادهای بین المللی که حامی حقوق بشر هستند چی گام های جدیتر را میتونن برای کمک به خانواده نیازمند در افغانستان انجام بدن؟
یکیش به اصطلاح کمک مالی به اون خانواده که در یو آخر مثلا بیکار شدن، خصوصا خانمایی که شاغل بودن، شغل داشتن، معلمین بودن یا مثلا دیگه شغلای آزاد داشتن، و دوم میشن بررسی به مشکلاتی از این هستن. من فکر میکنم در این حالاتی که الان حکومت طالبان هستن برای ادارات حقوق بشر سخت هستن که با اونا رسیدگی بشه. مثلا به طور مثال شما میبینین اینا همه مؤسساتی که مثلا تقریبا درهایشان بسته شدن و اینا مثلا مجبور کردن اونا را که درهایشان مثلا درهای دفترهایشان بسته کنه در افغانستان و اونجا کار نکنن. به طور مثال من در سویدن زندگی میکنم، در کمیته سویدن افغانس کمیته که سالها از سال 1978 به این طرف در همه افغانستان کار میکنن، هم در عرصه تعلیم، هم در عرصه صحی، هم در تربیت کردن معلمین، هم در، ولی اینها به سویدن کمیته یعنی اخطار دادن اونا بسته کردن. یعنی به اینجا مشکلی هستن که، و شما میبینید که خود را اگر شما راپور ریچارد بنت را بخوانیم بیده او واضح نوشته کرده که او را اجازه داده نشده که داخل افغانستان برن، و بعد این تو حالت مثلا مشکل هستن با ما که ما بگویم که کدام کمک ها. اول نیازی به این هستن که اونا اجازه ورودی را داشته باشه که اونجا برن و بهطرفانه مثلا راپور های خود تهیه بکنه، تحقیقات خود را انجام بدن، نه که زیر ستم و بادیگارت های از اینا پشتشان باشه که چی نوشته کنه و چی نوشته نکنه.
بله، در بشری حقونو فعال نجیب الله زخر و صاحب دیر زیاده منه چه پده بحث که لمک سرم گردون وکرن.
یک جان سپاس.
د افغانستان د نولسکرانو کته ملی لوبډلې د نولسکرانو د صحیح سلو مخکې د درې اړخیزو سیالو پر اړه کې د پاکستان د کرکټ نولسکرانو ملي لوبډل ته د سل منډو په توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوه، افغان لوبغاړو ښه لوبه وکړه. فیصل شینوزاده، یو سل درویش محبوب خان 45 او برکت ابراهیمزي 46 منډې جوړ کړې. په دې لوبه کې افغان لوبغاړو د پاکستان د نولسکرانو لوبډل ته د 302 منډو هدف وټاکه، خو هغوی د هدف پوره نه کړ او ټول لوبغاړي د 206 منډو په جوړېدو سره وسوځېدل. تو پچاونه په برخه کې ناصر خان معروف خیل څلور، علا محمد غزنفر دوا، عمر زین نورستاني دوا، حزیر الله نیازی دوا وکټ واخیسته. په دري اخیزو سلو کې د افغانستان، پاکستان او متحده عربی اماراتو د نوسکرانو کټه لوبډلې یو بل سره سیالي کوي.
و سوی دیگر، بازیکنان پیشین تیم ملی کرکت زنان افغانستان به تاریخ 30 ماه جنوری سال 2025 میلادی در یک رقابت دوستانه و نمادین در برابر تیم کرکت بدون سرحد، زنان در میدان شهر ملبورن استرالیا بازی می کند. برد کرکت استرالیا روز جمعه 15 نوامبر با نشر یک اعلامیه گفت که اعضای پیشین تیم ملی کرکت زنان افغانستان که در برنامه تخلیه به استرالیا منتقل شدند، در این تیم تیم حضور دارند و در روز نخست رقابت تست میان تیم‌های ملی کرکت زنان انگلستان و استرالیا این بازی نمایشی را انجام می‌دهند. این رقابت در حال برگزار می‌شود که طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان زنان و دختران را از دسترسی به هر گونه فعالیت منع کردند.
دعوا زمان در دروازه خبرونه تربیه.
شب و روزتان بخیر.
We'll be right back.